سلامونه وخت په خیر لغرمه مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص ویم وړاندې ازادي رادیوي مجله لرو خو اوس خبرونه او راپورونه پیل په خبرونو کو د بریتانیا ملکه دوهمه الیزابت د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه د باکینګهام ماڼۍ د ملکې دوهمه الیزابت د مړینې خبر اعلان کړ او ویل چې زوی دری اویا کلن چارلز د هغې د مړینې سمدستي وروسته د بریتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړه ملکه دوهمې الیزابت د خپل پلار څلورم جورج له مړینې وروسته د 1953 کال د جون په دوهمه د ملکې تاج پر سر کړی او اویا کاله د بریتانیا ملکه وه په دې موده کې د بریتانیا 15 صدراعظمانو دندې ترسره کړې دي د ملکې د مړینې په پار په بریتانیا کې 12 ملي ویر اعلان شوی د افغانستان لپاره د امریکا سفارت او د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي په توګه د روزووا او تنبایووا د ټاکنې هرکلی کړی دی د امریکا سفارت په یو ټویټ کې ویلي چې له یو نامه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له دفتر سره به له نږدې همغږۍ ته دوام ورکړي او په دې پوه دي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د دوی ترمنځ پیاوړی شراکت موجود دی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم په یو جلا ټویټ کې د دغې ټاکنې د هرکلي ترڅنګ ویلي چې متحد ایالات د افغانانو د ملاتړ لپاره د یو نامه له او تن بایو واسره کار کولو تسترگی پلار دی د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د سپتمبر په دوهمه د قرغزستان پخوانی ولسمشر روزووا او تنبایووا د کاناډایي ډیپلوماټ ډیبرا لاینز پر ځای د افغانستان لپاره د خپلې ځانګړې استازي په توګه وټاکله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې د همغږۍ اداره او چاوي د افغانستان 19 میلیون وګړي د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي او 25 میلیونه وګړي په بیوزلۍ کې ژوند کوي او چا پرون په یو ټویټ کې ویلي 15.8 میلیونه کسان له اوږدې مودې په کور دننه بې ځایه کېدو په حالت کې ژوند کوي او په زرګونو کورونه سیلابونه او زلزلې وران کړي دي او چا ویلي په روان ژمي کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره د غزیانګالي خلک خوړو تغذیې ګرمو جامو او سرپناه ته اړتیا لري چې باید ملاتړ وشي د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای په افغانستان کې اقتصادي بحران دندې معاشونه او معیشت له منځه وړي ډبلیو اف پی پی او ټویټ کې ویلي د کورونیو لاسنیوی او د ټولنو ملاتړ تر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستو په دوام د جرمني د سخاوتمندانه مرستو مننه کړې د مرستو اندازه نه ده ښودل شوې خو جرمني یو له لویو بسپنه ورکوونکو دی د پاکستان سترې محکمې پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان به د روانې میاشتې په پای کې محکمې ته د سپکاوي په تور رسمن تورن کړي عمران خان د پولیسو او قاضیانو په اړه د مخکینیو څرګندونو په اړه پښیماني څرګنده کړې په اسلام آباد کې د قاضي القضات په مشرۍ د سترې محکمې 15 قاضیانو وویل چې عمران خان به د سپتمبر په 28مه تورن شي نوموړی تورن شوی چې یوې ښځینه قاضي ته یې چې د ده یو نږدې همکارې پر خیانت تورن کړی و ګواښ کړی و او د هغې ژوند یې په خطر کې اچولی دی رابر شو اول مطلب ته د بریتانیا د اوګډې مودی ملکه دوهم الیزابت 13 ورځ د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه د هغې لمړي نسم د ستورو سره د هغې مشر زوی شاهزاده چارلز د بریتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړه نوریاس نوري او نور جزئیات
د بریتانیا ملکه دوهم الیزابت د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه د بکینګهام ماڼۍ د ملکې دوهمې الیزابت د مړینې خبر اعلان کړ او ویل چې زوی درې اویا کلن چارلز له مړینې سمدستي وروسته د بریتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړه د بکینګهام ماڼۍ مخکې ویلو چې ملکه په سکاټلند کې په خپل دوبني استوګنځای کې تر روغتیایي مراقبت لاندې ده او د سلطنتي کورنۍ ټول غړي روان دي چې تر خوا یې ووسي ملکه دوهمې الیزابت د 1926 کال د اپریل په 21مه په لندن کې زیږیدلې وه نوموړی د یونان له شاهزاده فیلیپ مونټ بیټن سره چې د سمندري ځواکونو یو پوځي واده کړی و او د واده ثمره یې څلور اولادونه دي مشر زوی شاهزاده چارلز دی چې له دې وروسته به د بریتانیا د پاچا په توګه دنده ترسره کوي شاهزادګۍ ان شاهزاده اندریو او شاهزاده ادوارډ درې نور اولادونه دي ملکه الیزابت د خپل پلار څلورم جورج لمړینې وروسته د 1953 کال د جون په دوهمه په ویست منستر ای بی کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ملکې تاج پر سر کړ
آی ام شور دټ دیس مای کورونیشن
زه ډاډه یم چې دا زما تاج گزاري د هغه ځواک او جلال نه نه دا چې لمن ستللې بلکې د راتلونکي او د هغو کلونو لپاره زموږ د امیدونو اعلامیه ده چې زه به د خدای په فضل او رحم سره واکمنه او د تاسو د ملکې په توګه خدمت کوم
نوموړی د کامن ویلت د ډلې د هیوادونو د ملکې په توګه خپل لومړنی سفر د همدې کال د نومبر په 4 پیل کړ چې په ترڅ کې څه کم څلور څلوېښت زره مایله واټن وهلی و ملکه دوهم الیزابت د روان کال د فبروري په شلمه د کووید 19 پر ناروغي اخته شوې او چې علایم خفیف خودل شوی و، خو له رغېدو سمدستي وروسته یې بیرته خپله دنده چې تر ډېره تشریفاتي و پیل کړه. د ملکه الیزابت د مړینې په اړه د نړۍ ډېرو مشرانو خفګان څرګند کړی او د برېتانیا له سلطنتي کورنۍ، د برېتانیا له حکومت او د دې هېواد له خلکو سره د خواخوږۍ ښودلو دغه بهیر روان دی.
و موردل چې د بریتانیا ملکه دوهم الیزابت پرون د شپږنوي کلونو په عمر مړه شوه. نوریاس نوري د بریتانیا د ملکې د مړینې په اړه په لندن کې میشت له افغان شنونکي عزیز الدین مارج سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د ملکې دوهم الیزابت رول د بریتانیا په سیاسي او ټولنیزو چارو کې څومره مهم و.
ملکه دوهم الیزابت دا ډېر آرام ښځه وه. معمولا هغه د باب یا هغه شان چې یو سلطان یا پاچا لري بوجي سنتنه د انګلستان ته تقریبا 250 کامنویلټ هیوادونه هم د تدقین په سترګه کتل او ته تقریبا مستقیم هغه مسخب د رهبری کول مرما هغه سلطنت چې باید کړی وای هغه حالات چې په خلکو باید درلودلی نو که نورو پاچاهان چې پخوا دلی اوس تري دا هغه څه نه وه. د معمولا ډېره خاکساره ګرځېدله او خپل واک اختیار تقریبا ډېر زیات د ډیموکراسۍ پر بنیاد، د خلکو د خوشحالۍ پر بنیاد لومړی وزیر ته او همداسې نورو چارواکو ته د انګلستان ورکړی او هغوی دا کار مخته و. خپل معمولا له خپل میډه فلپ سره تقریبا یو تشریفاتي بڼه غوره کړې وه، نه داسې په اموراتو کې مداخله وکړي د خلکو په چارو کې. حتی داسې ویل کېږي چې ځینې فرامین بادشاهان چې راوړل کېدل بیا دوی پوښتنه کول دا د خلکو خواست ده، دا کله چې چارو کې چې دا خلک خواست وای دا بس نه لوستل بیا به لاسلیک کوله. تر دې اندازې پورې داسې یو ارامه چوپه ښځه وه.
مارش صاحب، تاسو چې په لندن کې اوسئ، ملکه الیزابت په خلکو کې څومره محبوبیت درلود؟
د انګلستان خلک له دې نه زیات خوشحاله په دې چې د ملکه ډېر زیاتو ته عدالت پلی کړی و او د خلکو منځ کې اتحاد ډېر ښه ساتلی و، یو د سولې او د امن فضا یې جوړه کړې وه، یو ایکوال اپورچونیټي ورته وایي دوی سمټو هر څوک مساوات، هر چا په خپل ځان د هر څوک خپل حق ته رسېدی سو. دلته د تور سپین د آسیا د اروپا د انګلیس او نه انګلیس دې هېڅ فرق نه و، هر څوک صرف په برېتانیا ته عادت درلود او دلته ژوند کوو ولو که کډوال یا مهاجر هم و. د ټولو ته داسې زمینه مساعد سوې وه چې رول آف لا به ورته ویل چې څوک برتره نه دي، ټولو هر څه په خپلو اداراتو کې په خپلو حقوقو ته لاسرسی درلود او مساوي درلوده. یعنې دلته هېڅ وخت داسې ډسکریمنیشن یا تعبیض د خلکو منځ کې موجود نه و. دا خلک وایي چې دغه حالت کوین الیزابت دلته راوستلی جوړ کړی و او بل ته معمولا چاته سې لږه جوړه نه سوله، قاطي پیدا نه سوه په انګلستان کې، کوم مشکل سره خلک مخامخ نه سوله، رفاه د ژوند د خلکو ته نورمال جوړ کړی و.
د ملکې لمړینې وروسته به د هغې د ځایناستې مراسم په څه ډول ترسره کیږي؟
د دم مرګ خلک ورکې و، دا یو سمبول د وحدت، سمبول د عدالت، سمبول د مینې او سمبول د سولې به اوس وایي د مونږ په منځ کې نشته. نو له دې نه وروسته نو دوی خامخا یو دولس ورځې چې د دې د اعلان په بنیاد باندې عمومي ساتي به او دلته به مراسم ترسره کړي تر هغه چې د تاج پوشي ورته یا تاج په سر کې ښودلو او کېدای سي د اوس وایي دوی چې د ده زوی مشر زوی چارلس د ده جانشین چې د قدرت په ګډې باندې کښېني په شاه پایس باندې.
افغان لندن میشته شنونکی او کارپوه عزیز الدین معارج چې د ملکه الیزابت مړینې په ارتباط له موږ سره وروستي معلومات او خپل تحلیل شریکاو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانان د نړۍ پر مخ تر ټولو ناخوښیا غمجن خلک بلل شوی دي. دا د هغې نوې سروې نتیجه ده چې ګالوپ نړیوالې مؤسسې تیر کال د نړۍ د وګړو په اړه کړې. سیاسي او اقتصادي بې ثباتي هغه عمده لاملونه بلل شوي چې د خلکو رواني روغتیا متاثره کړې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
په یوه نوي سروې کې چې د ګالوپ نړیوالې مؤسسې ترسره کړې، افغانان په نړۍ کې تر ټولو ناخوښ یا غمجن خلک بلل شوي دي. ګالوپ ویلي په ټوله نړۍ کې تیر کال ناخوښي زیاته شوې ځکه چې نړۍ په ټوله کې پر یوه غمجن، ډیر اندېښمنوونکي او فشار لرونکي ځای بدله شوې ده. ګالوپ ویلي د تیر 2021 کال په سروې کې افغانستان او نورو هیوادونو چې د دې سروې د منفي تجربې په شاخص کې لوړې نمرې درلودې، په یو ډول له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ و چې دې مسلې د وګړو پر رواني روغتیا اغیز شیندلی دی. افغانستان د 95 نمبر په لرلو د دغه شخص په سر کې دی او ورپسې لبنان دی چې 95 نمبر وړي دی. د ګالوپ د منفي تجربې شاخص د خلکو په ورځني ژوند کې د خفګان، فشار، اندېښنې، غوسې او فزیکي درد تجربې اندازه شوي. په شاخص کې لوړ نمرې په دې معنی دی چې ډېری نفوس دغه احساسات تجربه کوي. ګالوپ د تیر کال په اړه دغه سروې داسې مهال کړی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم طالبان بیا په دې هېواد کې واک ته ورسېدل. د ګالوپ په وینا د افغانانو احساساتي حالت د ګډوډۍ او بې باورۍ ښکارندوی کوي. اندېښنه، فشار او خفګان په افغانستان کې د ریکارډ لوړې کچې ته رسېدلی او په 2021 کال کې په نړۍ کې تر ټولو لوړو. د دغه سروې له مخې په سلو کې 80 افغانان اندېښمن وو، 74% تر فشار لاندې او 16% غمجن وو. افغانانو خپل ژوند ډېر تریخ بللی او هغې د 0 او 10 نمرو ترمنځ 2.4 درجه بندي کړی دی. د دې درجه بندۍ 0 تر ټولو بد او 10 تر ټولو ښه دی. ګالوپ ویلي له کله چې د دې ماسې د سروېګانو لړۍ پیل شوې تر اوسه د نړۍ د بل هېڅ هېواد وګړو دومره د اندېښنې احساس نه دی کړی.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د طالبانو حکومت پرون د متحده عربی اماراتو له یو شرکت سره چې گاک هولډینګ دی د افغانستان د هوایی ترافیک د چارو د تنظیم لپاره یو قرارداد لاسلیک کړ. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا وویل له دې شرکت سره د دوو پخوانیو قراردادونو سره سره د عملیاتو په برخه کې چې د افغانستان فضا ته د الوتنو لارښوونه وکړي ستونزې موجودې وي. هغه وویل په دې برخه کې د لازمو تجهیزاتو چې ډېرې مخکې ویجاړ شوي یوه تشه موجوده وه. نوریاس نوري له ښاغلي وفا سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا دغه قرارداد به نړیوال هوایي شرکتونه ډاډه کړي چې بیرته افغانستان ته الوتنې پیل کړي.
څرنګه چې د ګاک د شرکت سره ډېر نور فرعي شرکتونه په امارات متحده عربي کې تخنیکي کارونه ترسره کوي، دغه جملې څخه یو فرعي شرکت د ګنس په نامه دی چې هغوی د ایر نویګیشن سرویسز د خدماتو په هکله کې ډېر تجربې لري او څو کاله په داخل د امارات متحده عربي او په ځینو نورو هیوادونو کې دا خدمات ترسره کړي. دا هغه معتبره شرکتونه دي چې د دوی د نمونو په یادولو سره او د دوی د خدماتو په اجرا کولو سره به د نړۍ ټول مشهور هوایی کمپنیانې په دې معتقد او په دې باور سي چې د دوی خدمات معیاري دي. کله چې خدمات معیاري وي نو د دوی د تشویق او د تضمین سبب به سي.
وفا صاحب، تاسو ویلي چې د کابل په نړیوال هوایی ډګر کې د الوتکو د ښکته کېدو او پورته کېدو او همدارنګه په فضا کې د الوتنو د تنظیم ډېر وسایل او تجهیزات له منځه وړل شوي. د نړیوالو الوتنو د بهیر د بیرته پیلېدو لپاره ټول لازم تجهیزات به څومره وخت ونیسي چې بیرته فعال شي؟
بله، لکه څنګه چې هر قرارداد د خپل اجرا د معیار په خاطر یو اکشن پلان لري یا د ټولو عملیاتو لپاره یو ځانګړی وخت په نظر کې نیول شوی دی. دې قرارداد کې د ټولو چارو لپاره معین وختونه په نظر کې نیول شوی دی چې د قرارداد د شرایطو مطابق موږ مطمئن یو چې په ظرف د یو کال کې، یعنی 12 میاشتو کې، به د کابل د هوایي ډګر نه د افغانستان د فضا د تیرېدو نه ټولې چارې او ټول خدمات په ستاندرد توګه ایراسي، هم به تجهیزات ستاندرد سي او هم به د میدان تخنیکي کارکوونکي او پرسونل په ستاندرد او ټرینینګونو باندې مجهز سي تر څو وکولی شي دا خدمات او د اپریشن په موافقه توګه مخته بوزي. او د دې یو کال نه وروسته به د افغانستان نور نړیوال هوایي ډګرونه لکه قندهار، هرات، مزار شریف په ترتیب سره یو دبل یو میاشت، دوه میاشت او درې میاشت وروسته کارونه پیل شي.
د نړیوالو لخوا د کابل د حکومت د پرسمیت نه پیژندلو سره سره تاسو څومره ډاډه یاست چې نړیوالو لوی شرکتونه به دې ته زړه کړي چې افغانستان ته بیرته الوتنې پیل کړي؟
د ملکونو د رسمیت پیژندلو موضوع د یو سیاسي مسله ده، تر کومه چې زه هڅه وهم هوانوردی یو تجارتي بحث دی او اکثر هوایی کمپنیان چې په نړۍ کې فعالیت کوي دا په یو خصوصي سکتور پورې یا په شخصي سرمایه گذاری پورې اړه لري او هغه خپل په ګټو او د مارکیټ د مندلو پسې ګرځي. که چیرته د افغانستان د ګرونه د دې لپاره یو ښه مارکیټ وي او هلته د هوایی فعالیتونو اجرا ګټور او مسؤل وي، زه مطمئن یم چې هیڅ خصوصي شرکت به د سیاسي روابطو خیال نه ساتي او